دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې نن شنبه ده د 1989 کال د لړم د میاشتې 13 ده چې د 2019 کال د نومبر د میاشتې 9 کېږي لومړی په مکړی د خبرونو لندېسته
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي ځینې کسان د سولې په نسبت ناکراری او فتنه غواړي په یونان کې د تروریزم ضد پولیس وایي 13 کسان یې د تروریستي فعالیتونو په شک نیولي دي او پاکستان ته د ویزو اخیستو پرته د هند سکانو ورتګ نن پیل شو
په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې دا هم اوریدلی سي چې جمهور رئیس اشرف غنی په ټولنه کې د سولې د ټینګېدو او عدالت پر پلي کېدو ټینګار وکړ
د دې لپاره چې سوله موقته نه وي یعنی واقعي سوله وي او په ټولنه کې دوام پیدا کړي عدالت پکار دی یو داسې حالت پکار دی چې څوک ځان مظلوم او بې برخې ونه ګڼي
دایم امنیتي مقامات وایي چې د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې د پولیسو پر مرکز ځانمرګۍ برید شوی
شپې په جګړه کې یو شمیر زیات وسلوال طالبانو ته مرجوب لاوخت دقیق ارقام نشته
د دې او نورو رپورټونو ترڅنګ دا رپورټ هم لرو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون نن د څه باندې 8000 محلونو د رای شمیرنه پیل کړه خو اوس به د دې سات خبرونه عاشق الله رحیمزوی او زه شفیع سردار تاسو وایو
السلام علیکم په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي ځینې کسان د سولې په نسبت ناکراری او فتنه غواړي محمد اشرف غنی نن په کابل کې د میلاد نبی د مراسمو برخواله ته وویل چې یو شمیر کسان په هیواد کې د تشدد او جګړو پر دوام ټینګار کوي ښاغلی غنی په ښکاره د کومې ډلې یا شخص نوم یاد نه کړ خو ویل چې ځینې کسان د سبا په نیت یو اسلامي هیواد ورانوي
نن سبا چې موږ تر بل هر وخت سولې ته نږدې شوي یو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت په مخ کې اوس تر ټولو مهم کار دا دی چې د جنګ ورونه مړه کړي نو په دې لاره کې د کامیابۍ لپاره هر لوري ته پکار ده چې د قرآن عظیم الشان په چنګ کې د رسول الله مبارک سیرت شریف احادیث او ارشادات بیا بیا مطالعه کړي
ښاغلی غنی وویل چې د سولې ته د رسیدو غوره لار د اسلام د پیغمبر د لارښوونو عملي کول دي او د افغانستان حکومت تل د طالبانو سره د مخابره خبرو غوښتنه کړې ده خو طالبان له حکومت سره خبرو ته نه حاضرېږي
د انتخاباتو خپلواک کمیسون په ټول افغانستان کې د 8255 محلونو د رایو د تفتیش او بیا شمیرلو بهیر د پیلولو خبر ورکړ د کمیسون یو ویان ذبیح الله سادات امریکا ژغ ته وویل ولایتونو ته د انتخاباتو کمیسون د کارکوونکو سفرونه پیل سوي چې ټاکل سوي تر څو ساعتونو هلته د رایو د بیا شمیرلو بهیر پیل سي هغه زیاته کړه چې د څه باندې 8000 محلونو د رایو تفتیش او بیا شمیرلو بهیر ته ټول تخنیکي چمتووالی نیول سوی دی د بل خوا ته عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم د ټاکنو کمیسون له یادې پرېکړې سره د مخالفت په ښودلو سره ویلي چې دغه کمیسون له قانون ماتولو څخه لاس نه دی اخیستی یاد ټیم خپلو ټولو ولایتي ناظرینو ته لارښوونه کړې چې د موضوع تر روشانتیا پورې د بیا شمیرنې په بهیر کې ګډون ونه کړي
د قندار سیمه ییز چارواکو طالبانو د دې ولایت په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د پولیسو په یو مرکز د موټر بام او وسلوال برید کړی دا غبری د دیول سوالی په چینار سیمه کې د قندار او روزګان د لوی لارې د ساتنې په پولیسو شوای د قندار د والی بیان بهیر احمد احمدی امریکا غاګ ته وویل چې په لوړ شمیر وسلوالو د شاره د پولیسو په مرکز نن سهار وختي برید وکړ احمدی وویل چې سیمه ته تازه دمي افغان ځواکونه رسیدلې دي او د مرګ جوړ په حق لای هم معلومات تر اوسه نه دی ورکړي
د آلمان صدر اعظم انګلا میرکل وایي چې برلین غواړي د افغانستان د شخړو په هوارولو کې فعال رول ولوبوي دا خبر تفصیل د تاج امینیار څخه واوري
میرمن مرکل د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پمپیو سره د جمعې په ورځ ولیدل هغه وویل چې حکومت یې غواړي د سوریې لیبیا او اوکراین په مسلو کې هم همکاري وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم په خپل وار وویل چې واشنگتن او برلین له سختو حالاتو څخه د خلکو د ژغورنې په خاطر ګډ کار کړی دی آلمان د افغانستان مهم سیاسي او پوځي ملګری بلل کیږي اوس مهال څه باندې زر جرمن پوځیان په افغانستان کې دی ردی. تاجر مینیار، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریا. پاکستان ته د ویزو اخیستو پرته د هند د سکانو ورتګ نن پیل شو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان دغه نوښت پیل کړی دی چې له مخې د هند سکان اجازه لري د انټرنیټ د لارې ځانګړې اجازه واخلي او په کرتارپور کې د ګوردوارا دربار صاحب زیارت ته ورشي. دغه زیارت د سکانو په مذهب کې دویم مقدس ځای دی.
په سوریه کې دولتي مطبوعات وایي چې د سوریې د حکومتي ځواکونو او ترکیې د پوځ ترمنځ شدید جګړې سوي دي. د سنا خبري اژانس په رپورټ کې ویل سوي چې د راسول عین ښارګوټي سره نږدې د دواړو هیوادونو پوځیانو په یو بل د درنو وسلو ډزې کړې. ترکیې تیر میاشت په سوریې په دې خاطر یلغار وکړ چې کوردي ملیشې د سرحدي سیمو څخه وباسي. په جواب کې کوردي ملیشو د سوریې د حکومت څخه مرسته وغوښته چې د ترکیې د پوځ مخه ونیسي.
د هند سترې محکمې بلاخره د هندوانو او مسلمانانو ترمنځ د وی لنجبنې ځمکې په اړه خپله پریکړه نن اعلان کړله. د خبر تفصیل د وحید الله فیضی ناوري.
د هند په شمال کې د دغه ځمکې پر سر د اواد مسلمانانو او هندوان ترمنځ یو اوږد او بحث پرون کې جنجالو. ملت پالو هندوانو د سرپاسه وی پړې راهیسې په دغه ځمکه د خپل عبادت ځای د جوړولو غوښتنه کوله. د هند سترې محکمې د حکم لمخې اوس هندوان اجازه لري چې په دغه ځمکه معبد جوړ کړي او په بدل کې مسلمانان ته بل ځمکه ورکول کیږي چې خپل جماعت پکې آباد کړي. د شپاړسمې پیړۍ پورې مربوط یو جماعت چې په دغه ځمکه آباد شوی وو په 1992 کال کې د هند سختریزو غونډاوه چې دغه اقدام د هندوانو او مسلمانانو ترمنځ د تاوتریخوالي ډکو پیښو سبب شو. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. په یونان کې د تروریزم ضد پولیس وایي 18 کسان د تروریزم ضد عملیاتو کې نیولې دي. پولیس وایي د کینلاسو سخت دریزو په خلاف عملیاتو کې د وسلو یو ذخیره هم پیدا شوه. پولیس وایي د تروریزم ضد قطعې چې د دیارلسو کورونو چاپې اچولې او دغه کسان یې نیولې دي. پولیس همدارنګه 15 کلاشنکوفونه، 2 تومنچې، لاسي بمونه او ګڼ شمېر چاودېدونکي مواد نیولې دي.
د آلمان جمهور رئیس فرانک والټر شتاین مایر او د هنګری، پولند، سلواکیا او چک مشرانو نن د برلین د دیوال د نړیدو د دیرشمې کالیزې په رسمي لمانځ غونډه کې برخه واخیسته. د آلمان جمهور رئیس په خپل استوګنځي کې د هنګری، پولند، سلواکیا او چک د جمهور رئیسانو نه مننه وکړه چې د آلمان د یووالي د په یقیني کولو کې یې مرسته کړې ده. او وروستۍ خبر دا چې د لبنان مفتی اعظم نن د تخنیکي کارپوهانو او په نظام کې د وسنۍ سیاستوالو پښتون د یو بیړنی حکومت جوړولو غوښتنه وکړه چې د معترضینو غوښتنه ته ځواب وویل شي. لبنان کې څو ونې پراخ مظاهر ورسته، سیاسي او اقتصادي وضعیت خراب دی او له همدې امله صدر اعظم سعد الحریری هم له خپل دندې استعفا وکړه. مفتی اعظم شیخ عبدالطیف وایي د وخت رسیدلی چې د معترضینو غوښتنې واورېدل شي او اصلاحات پیل شي. د سعد حریری له استعفا نه وروسته د لبنان سیاستوالو تر اوسه د نوي حکومت په جوړولو سلا نه ده کړې. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوریدل. قدر مون اوریدونکو، دا هم د دې خبرونې رپورټونه. جمهور رئیس اشرف غنی وايي افغانستان کې د سولې د ټینګېدو مسأله د افغان حکومت په لومړیتوبونه کې شامل ده. خوشاغلی غنی د تلپاتې سولې د ټینګېدو لپاره په ټولنه کې د عدالت د پلي کولو اړتیا هم مهمه ګڼي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ لري.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د شنبې په ورځ د مسلمانانو د سر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد په مناسبت پارک کې وی جوړې شوې غونډې ته په وینا کې د اسلام په دین کې د سولې په اهمیت د خبرو پر مهال ویل چې د سولې په برخه کې د مسلمانانو د پیغمبر د سولې د پیغام څخه بل مهم پیغام په نړۍ کې نشي موندل کېدلی. ښاغلی غنی ویل چې سوله د حق او پر جنگ باندې ټینګار د باطل لار ده.
نن سبا چې موږ تر بل هر وخت سولې ته نږدې شوي یو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت په مخ کې اوس تر ټولو مهم کار دا دی چې د جنګ ورونه مړه کړي. نو په دې لاره کې د کامیابی لپاره هر لوري ته پکار ده چې د قرآن عظیم الشان په جنگ کې د رسول الله مبارک سیرت شریف، احادیث او ارشادات بیا بیا مطالعه کړي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د تلپاتې سولې ټینګېدو لپاره په ټولنه کې د عدالت په پلي کېدو هم ټینګار وکړ او ویل چې د اسلام دین تر بل هر دین زیات په عدالت باندې تاکید کړی.
د دې لپاره چې سوله موقته نه وي، یعنی واقعي سوله وي او په ټولنه کې دوام پیدا کړي، عدالت پکار دی. یو داسې حالت پکار دی چې څوک ځان مظلوم او بې برخې ونه ګڼي.
جمهوریت غنی سولې ټینګېدو په اړه دا هیله په داسې حال کې څرګنده کړې چې د څو اونیو ځل وروسته یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې ټینګېدو لپاره نړیوالې هڅې پیل شوې دي. د دغو هڅو په لړ کې ټاکل شوي په نږدې راتلونکي کې د افغان حکومت او طالبانو د اساسو په ګډون په چین کې یوه بین الافغاني غونډه جوړه شي. افغان حکومت ویلي چې دې غونډې د ګډونوالو یو لیست ترتیب کړی، طالبانو هم په دې غونډه کې د ګډون پرېکړه کړې. د بلې خوا یو شمېر افغان سیاسي فعالان د طالبانو اساسو سره د خبرو لپاره نن د قطر پایتخت دوحه ته تللي دي. د دغه پلاوي یو غړي خیر الله شینواری امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې دا پلاوی غواړي چې د افغان حکومت نظریات د طالبانو او د طالبانو نظریات افغان حکومت ته ورسي.
د سوله پالو افغانانو یو پلاوی قطر ته ځي تر څو له طالب مراکشانو سره د سولې په فعلي پروسه باندې، د سولې په توافق باندې او هغه څه چې له سولې وروسته پیښیږي هغې باندې بحثونه ولري، نظریات تبادله کړي، د دې خوا پیغام هغوی ته یوسي، د هغې طرف د طالبانو پیغام دلته حکومت ته راوړي او هغه نیمګړتیاوې چې په منځ کې دي، هغه ګونګ حالت چې په منځ کې دی هغې ته یو څه وضاحت ورکړي.
دا لومړی ځل دی چې د افغانانو یوه ډله د طالبانو او افغان حکومت د اساسو د نظریاتو د انتقالولو لپاره لاس په کار کېږي. تر اوسه لا طالبان افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته نه دي حاضر شوي. د سیاسي چارو یو کارپوه انتظار خادم د سولې په تړاو روسیې هڅو ته په کتنې وایي چې د افغانستان په جګړه کې ټولې ښکېلې غاړې د سولې پرته بل بدیل په مخ کې نه لري. خو ښاغلی خادم د سولې پر خبرو د افغانستان د جمهوریت ټاکنو د اغېزو په هکله وایي چې ټاکنو او د سولې مسلې د افغان حکومت او د حکومت بهر سیاسي مشران سره ویشلي چې ګټې طالبان سره خاغلی خادم ویل چې کاندیدان او په ځانګړي ډول اپوزیسیون د حکومت سره د سولې په مسله کې او یا هم د ټاکنو په مسله وران دي.
بل طرف طالبان کتی ته موږ وویل چې کورنۍ فکټورونو برسېره د سیمې د هېوادونو ملاتړ یا په فزیکي لحاظ باندې یا هم په رواني لحاظ باندې طالبان د جګړې د تعاون سبب ګرځي. هغوی خپله استراتیژي بدله شوې ده چې پولیس پاکستان او چین او روسیه او ایران شامل دي. بل طرف ته امریکا ده او هغوی دپاره د راتلونکي کال انتخابات مهم دي. نو زه فکر کوم چې دغه ټول مختلف مسائل چې موږ په حق کوو په خپل ذات قدم په قدم باندې موږ سور کار ته نږدې کوي.
ښاغلي خادم ویل چې که دغه ټول عواملو ارزونه وشي داسې معلومیږي چې په افغانستان کې د سولې ټینګېدو لپاره امکانات د بل هر وخت څخه زیات شوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسون نن رسمان د سباندې 8000 محلونو د رایو بیا شمیرنه پیل کړه، خو ورسره یو شمیر ټاکنیزو ټومونو مخالفت وشود او په دغه پروسه کې لګډون په منصر د ګډون څخه منصرف شول. دا ټاکنیز ټومونه وایي چې د کمیسون دا پریکړه غیر قانوني ده. په دې باره کې رحیم ګل څاروان رپورت لري.
په داس حال کې چې د ټاکنو د کمیسون د نوي محل ویش په اساس د راتلونکي پنځشنبه په ورځ د ورسمشي د ټاکنو نړۍ پایلې باید اعلان شي، خو نن د کمیسون په څلور دېرش ولایتونو کې د زرګونو محلونو د رایو بیا شمیرنه او د موادو لیږد ولایتونو ته پیل کړ. د ټاکنو خپلواک کمیسون نن وویل چې د 2255 محلونو رای له سره شمیري. د کمیسون وایي چې د دیرشو په شاوخوا کې څارنیز بنسټونه د دې پروسې نه څارنه کوي. د ټاکنو د کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ وایي چې کمیسون په دې اړه تیره شپه پریکړه کړې ده.
کلف یو چې بیا هم دغه بیا شمیرنه په تیزی سره په ولایتو کې په ټول شفافیت سره موږ ترسره کوو او موږ وکولای شو کوشش هم دا ده چې وکولای شو دغه کوم تاریخ چې موږ اعلان کړی ده دا تطبیق کړو.
د ګلبدین حکمتیار رحمت الله نبیل د ټیمونو ترڅنګ د ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم هم د کمیسون دا کړنه غیر قانوني بللې ده. دا ټاکنیز ټیم وایي چې له بیا شمیرنې وړاندې کمیسون دی د 130,000 رایو کامله تصفیه د مخکې او وروسته د وخت رایو او د 2422 محلونو غیر بایومیټریک مواد برخلیک معلوم کړي.
کرسیدګي ونشي موږ ناظرین په دې ناقانونه پروسه کې ګډون نه کوي چې د رایو بیا شمیرنه ځکه لومړی تصفیه ونشي موږ نشو کولای چې بیا شمیرنه تلل شو او کمیسون چې هر ډول قانون شکنۍ ته لمن وهی د دې ټول مسولیت او د بحران درامنځ کې دوه مسولیت به بیا د کمیسون پر غاړه وسی.
خو دا ولسمشر غنی ټاکنیز ټیم بیا وایي چې دا بیا شمیرنه باید له وړاندې پیل شوې وایي.
هغه اساس مواد چې نن د لیکت په حال کې دي، هغه تخنیکی همکاران چې د ټاکنو خپلواک کمیسون له ادرس نه ولایتو ته لیکدول کیږي، دا پروسه باید څلور ورځې وړاندې لیکدول شوی ول. اما متاسفانه دا چې د سینو ادرسو له طرفه د زند او خند سره مخامخ شول.
د ټاکنو کمیسون اوس هغه احتمال نه لري چې د نوومبر په 14مه د ولسمشۍ د لومړنۍ پایلو په اعلان کې به ځنډ راشي. د کمیسون ویلي چې لا اوس هم لس ورځې شاته پاتې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د کندهار په شاولیکوټ ولسوالۍ کې د پولیسو پر مرکز ځان مرګه برید سوی. د بلې خوا ځایي امنیتي مقامات وایي چې د زابل د ارغنداب ولسوالۍ پر مرکز د وسلوالو په برید کې د ولسوالۍ مرکز د څو ساعتونو لپاره په سقوط کې و چې وروسته افغان تازه دمه سرتیرو بیرته تر خپلې ولکې لاندې راوست. خبریال عزیزالله پوپل په دې باره کې له کندهار راپورټ راستولی.
امنیتی مقامات وایي چې په شاولیکوټ ولسوالۍ کې د کندهار روزګان د لوی لارې د پولیسو د ساتنې پر مرکز ډله ییز برید د یوه ځانمرګې هاموي موټر بم په وسیله پیل شو چې د شنبې د ورځې تر ماپښین پورې دوام درلودي. د کندهار د پولیسو ویاند جمال بارکزی آشنا راډیو ته ویل چې افغان قواوو دغه ډله ییز برید ځپلی او تر دېرشو تنو پورې وسلوالو برید کوونکو ته مرجب لاوښتې، خو په دقیق ډول یې د وژل شوو او ټپي کسانو شمیر په ډاګه نه کړ. نوموړي زیاته کړه چې په پیښه کې پولیسو ته هم مرجب لاوښتې.
سهار پر شپږ بجې وسلوالو طالبان د شنګیتوک ولسوالۍ د چنار په سیمه کې پر کنډک شاره پر څرارګه حمله کړې ده چې یوه اراده همو پټاو کړې ده چې په هغه کې یو عسکر شهید شوی دي او څلور څه زخمیان. وروسته زموږ پولیسو مقاومت کړی دی چې وسلوالې په شا تمبولې دي او د دېرشو کسانو خوا کې وسلوالو ته تلفات اوښتې دي.
د شاولیکوټ ولسوالۍ ول ورپوړي امنیتي مقام د نوم نخپریدو په شرط آشنا رډیو ته ویل چې په یاد وسلوال او ځانمرګي برید کې 15 پولیس وژل سوي او شپږتنه نور ټپیان دي. د کندهار روزګان لوی لارې په عمومي ډول نه امن ده چې تر برید لاندې پولیسو د دې لارې د امنیت ساتنې دنده په غاړه درلوده. بلې خواته د شاولیکوټ ولسوالۍ په گاوند کې د زابل د ارغنداب ولسوالۍ پر مرکز هم د چارواکو په وینا وسلوالو ډلې برید کړي چې د ولسوالۍ مرکز د څو ساعتونو لپاره سکوت کړي او په جګړه کې دواړو لورو ته پکې مرجوب راوښتي. د زابل د والی ویاند ګل اسلام سیال د ارغنداب د جګړې په اړه وایي چې دا مهال افغان ځواکونه د ولسوالۍ په مرکز کې ځای پر ځای دي.
د تیر شپې په جګړه کې یو شمیر زیات وسلوال طالبانو ته مرجوب لاوخته. دقیق ارقام نشته د موږ سره تر اوسه پورې، او همدارنګه ملي پولیس ته هم مرجوب لاوخته چې په نسبت طالبانو کم ده، خو البته تاییدو چې لري. خو د ولسوالۍ مرکز او ولسوالۍ هغه ساحه ټوله د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې ده او نور کومکي ځواکونه هم رسیدلي دي. اوس هلته وضعیت ښه ده.
د زابل یو امنیتي مقام د نونو شولو په شرط آشنا رډیو ته ویل چې په برید کې 15 تنو نفوذي پولیسو اساسي برخه درلوده چې لومړی د ولسوالۍ د ملي امنیت مدیر له خپلو درو تنو ساتونکو سره وژلي او تر هغه وروسته د ولسوالۍ مرکز ته د وسلوالو د ورتاګ زمينه برابره کړي. سرچینه زیاتوي چې د ولسوالۍ امنیت قمندان هم د پیښ په تړاو د ملي امنیت ادارې نیولې دي. وسلوالو طالبانو د کندهار د شاولیکوټ او د زابل د ارغنداب ولسوالۍ د بریدونو مسولیت په غاړه اخیستی او افغان ځواکونو ته د درنې مرجوبلي د اړولو ادعای کړې.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري. راپورټونه ته دوام ورکوو. د امریکا جمهور رئیس وایي په سوریه کې د تیلو ذخیره ورته لومړیتوب لري، او سره له دې چې د ترکیې د سرحدي ساحوي امریکایي ځواکونه استلې بیا هم هغو سیمو ته عسکر لیږي چې د تیلو زیرمې پکې دي. حکومتي مقامات وایي امریکا نه غواړي یو ځل بیا د داعش وسلوال دغو ذخایرو ته لاسرسی پیدا کړي، خو څېړونکي په بل نظر دي. تفصیل پر رپورټ کې واوري.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي وایي د جمعې په ورځ په ژنیف کې د سوریې پر اساسي قانون د باز غونډه چې پکې د سوریې حکومت د رژیم مخالفین او مدني ټولنې استازي ګډون لري د تمی خلاف ډیره ښه پر مخ وړه.
هغوی په جدي توګه یو بل ته غوږو. ځینې وخت داسې بحثونه ډیر پیچلي وي.
حوصله غواړي چې کینی او بل طرف ته چې د مسایلو په اړه خپل نظریات وړاندې کوي غواک شي. خو زه فکر کوم د ستونزمنو ناوړه مسایلو د هواري په اړه بحث پیل شوی او زه په دې اندیم چې وویل شي بس ډیر مستقی وو.
بل خو ټاکل شوی د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د نومبر په 14مه نیټه واشنگتن ته راشي. د سوریه په شمال کې د کوردی جنگلې په وړاندې د ترکیه عملیاتو د امریکا د کانګرس ګنج میر غړي په غوسه کړي او پر امریکا غږ کوي چې په ترکیه اقتصادي بندیزونه ولګوي.
موږ به د اقتصادي بندیزونو لپاره فشارونو ته دوام ورکړو څو تر هغه پاتې شي چې د اردوغان حکومت د داعش په وړاندې زموږ د متحدینو یعنی د سوریې د ډیموکراتیکو قواو په وړاندې عملیات روان کړي وي.
د داعش په اړه د اندېښنو په دوام یو بل سناتور له ډونالډ ټرمپ څخه پوښتنه وکړه څنګه ډاډ ورکولی شي چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته داعش له منځه تللی دی. سناتور چک شومر واضح کړه چې دی اردوغان ته د ټرمپ په بلنه هم خوشحاله نه دی.
صادقانه ووایم دا ډېره عجیبه ده چې جمهور رئیس ټرمپ داسې یوه مستبد ته د ښه راغلاس چمتووالی نیسي کوم چې وروستي اقدامات زموږ شریکان او متحدین ګواښي.
ترامپ تیره میاشت د ترکیې د عملیاتو د پیل په ورځ اردوغان ته لیک واستوه او په لیک کې ویلي وو ډیر سختګیره موسه احمق موسه. اردوغان پر لیک انتقاد وکړ، هغه یې له درناوي لرې وباله او د سپینې ماڼۍ سفر یقیني نه ښکاره کېده. خو کارپوهان وایي په کور دننه او بهر په سوریه کې احتمالي جنګي جنایتونو ته په کتو ترامپ او اردوغان دواړه هیله مندي چې د امریکا او ترکیې په نږدې اړیکو بیا ټینګار وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د افغانستان د پوهنې وزارت د شوونځیو تعلیمي نصاب نوې کوي او ټاکل شوی چې روان اونۍ په همدې تړاو څلور ورځنی مشورتي غونډه جوړه کړي. د افغانستان ولسی جرګه د پوهنې وزارت له دغه اقدام څخه په هر کلي وایي چې په نوي تعلیمي نصاب کې باید ټولنیز حساسیتونه او د عصري زده کړو معیارونه په پام کې ونیول سي. په دې باره کې پام وکړئ زموږ د خبریال ممتاز بهیر رپورټ.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د ښوونځیو د تعلیمي نصاب د نوي کولو او پکې د اساسي اصلاحاتو دراوستلو لپاره د روانې لړم میاشتې په 14مه نیټه څلور ورځنۍ مشورتي غونډه جوړوي. د دغه وزارت ویاند نوري نوزهت امریکا غږ ته وویل چې په دې غونډه کې به ډیر تمرکز د ټولګیو د مضامینو پر راکمولو، په عصري درسي میتودونو د کتابونو پر سمبالولو او له انشایي او املایي لحاظه د اصلاحاتو پر راوستلو وشي. هغه سیړنې چې موږ پخوا کړې وې دای خوده چې د درسي نصاب مضامین زخت زیات دي او د کتابونو حجم ډیر زیات دی. زموږ په کتابونو کې املایي او انشایي غلطۍ شته دي. هغه زده کوونکي چې له ښوونځیو فارغیږي دوی د کار په بازار کې د جذبېدو لپاره لازم مهارتونه نه لري. دغه راز د تدریس په برخه کې له ابتدایي او دودیزو روشونو څخه استفاده کیږي او په ټوله کې زموږ درسي کتابونه موثر نه دي. داغلی نزهت پر وینا په دې غونډه کې به په نوي نصاب کې د ژبو او ټکنالوژۍ د تدریسولو او د لیسې په دوره کې د زده کوونکو د عالی زده کړو د رشته بندۍ په تړاو هم بحثونه وشي. د افغانستان ولسی جرګه د پوهنې وزارت له دغه اقدام څخه په هرکلي وایي چې په نوي تعلیمي نصاب کې باید ټولنیز حساسیتونه او د عصري زده کړو ټول معیارونه په پام کې ونیول شي. د ولسی جرګې د دینی، فرهنګي، پوهنې او لوړو زده کړو د چارو کمیسون غړي عبدالقادر قلاتوال امریکا غږ ته وویل
چې هر څومره چې لنډو فشورده سی زګومان کوم چې په کومه اندازه باندې به یو زده کوونکی اخیستنه سمه وکړی شي. ولی ځینې کتابونه لرو چې ډېر ډبل ډبل او ډېر پاڼې لري، ولی کم دي وي، له محتوا ډک دي وي او د اوسنیو شرایطو او بدلونو په نظر کې نیولو سره دي یو ځای وي. زه ګومان کوم چې دا به ډېر ښه نتیجه ورته ورکړي.
د ښوونځیو زده کوونکي هم د مضامینو د شمیر له زیاتوالي او له زوړ تدریسي میتود څخه شکایت کوي.
اتم ټولګي کې تقریبا 14 مضمونونه لرو چې دا په موږ باندې ډېر زیات بوج ده. موږ په اسانۍ نشو کولی چې دیاري او تر رسیدګي وکړو.
احمد په کابل کې د اتم ټولګي زده کوونکی دی. دی وایي چې اوسني کتابونه په سخت ژبه لیکل شوي او زده کوونکي ترې په اسانه سره نشي زده کولای.
نو یو شاګرد نشي کولای چې په اسانه خپل هدف ترینه واخلي. او درې مشکل دار سي من کتابو کې د سي نوي چې نسته چې مونږ ته اصلي ژوند په اړه کې خبر شو. ټولنه کې زموږ نوې چې پیدا شوی دي نو د حکومت څخه ویل همدار چې دا موږ ته اصلاح کړي.
د پوهنې وزارت وایي چې د تعلیمي نصاب د نوي کولو او پکې د اصلاحاتو د راوستلو په غونډه کې به دغو ټولو ستونزو ته د حل لارو چارو پر موندلو بس او سلا مشورې وشي. د دغه وزارت د معلوماتو په اساس په دې غونډه کې شاوخوا 300 تنه د ښوونځیو ښوونکي، د ښوونې او روزنې متخصصین، د پوهنتونونو استادان، د زده کوونکو کورنۍ او د علماو شورا او د بشري حقوقو کمیسون استازي ګډون کوي. د پوهنې وزارت تمه لري چې نوی تعلیمي نصاب تر 1400 مریض کال پورې بشپړ او په ښوونځیو کې تدریس شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
قدرمن اوریدونکو، د استرالیا په یوه ګڼمیشت ایالت کې اورلګیدنې یو شمیر خلک مړه کړي او نور ډیر زیات کورونه سوځولې دي. نور جزئیات په رپورټ کې واوري.
د اور لمبو د استرالیا ختیځ سیمې سوځولې دي. چارواکي وایي چې په دغه اور لګیدنه کې لږ تر لږه 2 کسان مړه شوي، 1.5 کسان ټپیان دي او 150 کورونه سوځېدلې دي. د جمعې په ورځ د اور وژنې چارواکو په 12 سیمو کې استرالي حالت اعلان کړ او خبرداري ورکړ چې د شدید باد له کبله د اور لمن د پراخېدو په حال کې ده.
په کوم وخت کې د دوو کسانو د مړکېدو تاییدول یوه غمیزه ده. و کسان لا درک دي. زه خوشین یم چې دا وایم د ورځې په اوږدو کې کیدای شي دا شمیر زیات شي.
په نوی جنوبي ویلز حوزه کې شپږ ساحې سوځېدلې دي او لږ تر لږه 70 سیمو کې اور خپور شوی دی. 1500 کسان چې داوطلبان هم پکې دي د اور وژنې په عملیاتو کې برخه لري.
ډیر ویرونکی اور دی. څومره چې مو وسوه ځایونه مو پاک کړل، نور څه کولی شو؟
موټرې مو تلو ته چمتو دي. زه به عاقلانه پرېکړه وکړم. کیدای شي له دې ځایه په 10 دقیقو کې وزم یا کیدای شي په نیم ساعت کې وزم، خو ډاډه نه یم.
چارواکي وایي چې تر دې مخکې داسې اور شاهده نه وو او خطر لا په خپل ځای پاتې دی. په دغه اور کې زیات شمیر ژوي هم له منځه تللې دي.
It's not going to be good news.
دا یو ښه خبر نه دی. دا څه ښکاری چې سلګونه کوله ژوي به وژل شوي وي.
پور وژن کې هڅه کوي چې په 50 سیمو کې اور کابو کړي، خو له هم د نوی جنوبي ویلز سیمې سوځوي. شدید بادونه د اور د زیاتېدو لامل شوی چې په دغه سیمه کې 15 میلیونه اوسیدونکو ژوند له خطر سره مخ کړی دی. وحید الله فیضی د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
او دا هم څو لن خبرونه. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي ځینې کسان د سولې په نسبت ناکراري او فتنه غوره بولي. محمد اشرف غنی نن په کابل کې د میلاد النبی د مراسمو برخوالو ته وویل چې یو شمېر کسان په هیواد کې د تشدد او جګړو پر دوام ټینګار کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون په ټول افغانستان کې د 1255 محلونو د رایو د تفتیش او بیا شمېرلو بهیر د پیلولو خبر ورکړ. د کندهار سیمه ییز چارواکي وایي طالبانو د دغه ولایت په شاولی کوټ ولسوالۍ کې د پولیسو پر یو مرکز موټر بم او وسلوال برید کړی دی. د آلمان صدر اعظم انګیلا مرکل وایي چې برلین غواړي د افغانستان د شخړو په هوارولو کې فعال رول ولوبوي. پاکستان ته د ویزې اخیستو پرته د هند د سکانو ورتاک نن پیل شو. په سوریه کې دولتي مطبوعات وایي د سوریې د حکومتي ځواکونو او ترکیې د پوځ ترمنځ شدید جګړې سوي دي. د سنا خبري اژانس په رپورټ کې ویل سوي چې د راسل عین شارګوټ سره نږدې د دواړو هیوادونو پوځیانو په یو بل د درنو وسلو ډزې کړې. د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ دا خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېدل. تاسو کولی شئ چې زموږ بلې خپرونې ته په 00120219114 باندې زنګ ووهئ. لږ وروسته به دغه خپرونه پیل شي. تاسو ټولو ته مننه چې د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونې اورئ.